طبي زدکړې زدکړې واو میډیکل لرنینګ دغه خونیس پروگرام د خوندزي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې د لسمې دورې ګرانو محصلینو ستړي مشای پام دی هیله او امید يم چې تاسو ټول محصلین به روغ یای او د نن ورځې د نوي درس لپاره به حاضر شوی یای. راځي پیل کو. لومړی د کتاب درې درشم او څلور درشم صفحه پیدا کړئ. په دې دوو صفو کې مو د اوټولوژۍ پرونی درس لنډ تکرار کیږي او له هغې وروسته به نوي درس ته تګ کوو. موږ اوټولوژي را پیل کړې ده. اوټولوژي د غوږ اړوند د ناروغیو پیژندنې علم ته وایي اوټولوژي. او بل مو اوټولوجیسټ وښودلو چې د غوږ د ناروغیو متخصص ډاکټر ته اوټولوجیسټ وای. هغه ډاکټر چې د غوږ په ناروغیو کې تخصص وکړي هغه ته اوټولوجیسټ ډاکټر وای. لاغي وروسته د غوږ په اړه وپوهیدو چې د انسان غوږ یو مهم حسي ارګان دی، حسي غړی دی، سینسری ارګان دی. ولې؟ په دې خاطر چې غږ اوري. غوږ یو حسي ارګان دی، ګورئ دغه غږونه د خپله حس دی، لکه بوی. بوی د پوزې په واسطه حس کیږي، غږ د غوږ په واسطه حس کیږي. مختلف غږونه موږ حس کوو، اوري. نو غوږ د انسان د بدن یو خورا مهم حسي ارګان دی چې دوه اساسي دندې ترسره کوي، دوه مهمې دندې ترسره کوي. لومړی د غږ اوریدل، دوهم د بدن تعادل ساتل. مخکې مو ویلی دی د غوږ دوه مهمې دندې، هغه یو د غږونو اوریدل دی. ګورې مختلف غږونه موږ اورو، د یو چا خبرې اورو، د موټر هارنګ اورو، د حیواناتو آوازونه اورو. هدف دا دی چې یو د غږ اوریدل، دوهم د بدن د تعادل ساتل، خصوصا د سر د برخې د تعدول یا توازن په ساتلو کې رول لري. موږ پوهیږو چې سر مو کوم طرف ته نیولی دی، کوږ مو نیولی که سم مو نیولی، سم روان یو که کوږ روان یو. دا ټول د غوږ په داخل کې سیمی سرکولر کانالونه دي، جوړښتونه دي، د هغې په ذریعه دا کار کیږي. راځئ نوري په متن کې وایو. لیکل شوی دی غوږ درې اصلي برخې لري چې هر یو یې ځانګړی جوړښت او وظیفه لري. د دې په اړه موږ وغږېدو. بهرنی غوږ مو ښودلی، منځنی غوږ مو ښودلی چې میډل ایئر هم ورته وایي، او بل مو داخلي غوږ ښودلی دی، انر ایئر. بیا مو د غوږ بهرنی جوړښت را پیل کړ. ومو ویل چې دا هغه برخه ده چې د بهر طرف نه معلومیږي. په دې کې د غوږ اریکل راځي، پینا هم ورته وایي. عظرفي برخه دغه ظروف ته پینا و یا اریکل، دا د خارجي غوږ برخه ده. او دغه کانال چې څنګه څه په سترګو لیدل کیږي تر 2.5 سانتي مترو پورې، تر غوږ پردې پورې دغه کانال، دا هم په خارجي غوږ کې شمیرل کیږي. ګورئ بیا مو د اریکل په اړه وویل چې دا مختلفې برخې لري. یوه هیلکس برخه ده، تر ټولو خارج طرف ته څنډه یا د کړۍ. بل انټي هیلکس ته منځ کې یوه کړۍ ده، بل ټریګس برخه مو خو د پنځور کې ټول وځي شوی دی، بل لوبیول برخه د غوګ نرمۍ مو خو دله، کانکا برخه مو خو دله، د غوګ هغه ژوره حصه چې نور داخل طرف ته سورای پیدا کیږي دې برخه ته کانکا وای، او د غوګ دغه خارجي کانال د دې په اړه وغږېدو. اومه ویل چې په دې کې یو ډول غدوات دي چې دا د غوږ موم یا ایر واکس جوړوي، او دا سریښناکه مایع یا سریښناکه مواد د غوږ په ساتنه کې رول لري، د بکټریاو، حشراتو او ګردونو څخه د غوږ ساتنه کوي. دا مختلف جوړښتونه چې هیلکس دی، انټي هیلکس دی، ټریګس دی، لوبیول دی، کانکا ده، دا مو ټول په دې انځور کې درته تشریح کړل. اوس به نوی درس ته راشو، او زه مطمئن یم هغه محصلین چې درسونه په سم ډول مطالعه کوي، د مطالعې لپاره ځان ته وخت لري، د درسونو به بیل خوند اخلي، او دوی به په ژوند کې پرمختګ په خپلو سترګو هغه ویني. راځي 15 صفحې ته، منځنی غوږ یا میډل ایر، او بل به لاندې داخلي غوږ یا انر ایر وپیژنو. ګورئ، د غوږ برخې درې مختلفې برخې: خارجي غوږ، منځنی غوږ او داخلي غوږ. دا برخې مو ویلې دي، او په دې کې مو بیا په تفصیلي ډول خارجي غوږ را پیل کړ په تیر پروګرام کې. اوس منځنی غوږ او داخلي غوږ پیژنو. خارجي یا بهرنی غوږ پیژندل شوی دی، د نور دوایې په نن پروګرام کې پیژنو، او په دې صفحه کې دغه درس پای ته رسوو. منځنی غوږ یا میډل ایر، ښه فکر وکړئ، ګورئ درس ته. منځنی غوږ د ټیمپانیک کیویټی په نامه هم یادیږي. تاسو به ټیمپانیک ممبران نوم هم اوریدلی وي، ټیمپانیک ممبران. او ټیمپانیک ممبران د غوږ پردې ته وایي. ټیمپانیک کیویټی بیا د غوږ خصوصا د منځنی غوږ لپاره یا د دې خالیګا لپاره کارول کیږي. دا یوه خالیګا ده، لکه یو ډنډ داسې شکل لري، لکه یوه کوټه داسې شکل لري. منځنی غوږ، البته منځنی غوږ د ټیمپانیک کیویټی په نامه هم یادیږي، دا بنده برخه ده، د کوټې په ډول بنده برخه ده، چې د ټیمپانیک ممبران چې د غوږ پردې ته وایي د دې شاته موقعیت لري. د ټیمپانیک ممبران نه وروسته څوک شتون لري؟ ټیمپانیک کیویټی. ټیمپانیک کیویټی څه ته ویل کیږي؟ همدغه منځنی غوږ ته ویل کیږي. ګورئ، ومو ویل چې منځنی غوږ د ټیمپانیک کیویټی په نامه هم یادیږي، ټیمپانیک کیویټی. دا بنده برخه ده چې د ټیمپانیک ممبران یا د غوږ پردې شاته موقعیت لري. لږ فکر وکړئ، کله چې غوږ ته موږ دننه کیږو، د بهر طرف نه به موږ لار پیدا کوو. لومړی به د خارجي کانال له لارې د غوږ کانال، اکسټرنل اډیټوري کانال، د دې لارې داخلېږو. 2.5 سانتي متره به دننه پکې ځو. فرضاً موږ کوچني انسانان پیدا کوو چې هغه په دې غوږ کې دننه ولاړ شي. په دې کې دننه 2.5 سانتي متره باید مزل وکړي. کله چې دا کوچني انسانان فرض کړئ 2.5 سانتي متره په دې غوږ سوري کې دننه ولاړ شي، لومړی به یوه پرده راشي، هغې ته د غوږ پرده وایي. اوریدلی به مې و چې د فلانی کس د غوږ پرده وشلې ده. د غوږ پرده دا فرض کړئ چې دروازه ده. که چیرې دا کوچنی سړی دغه دروازه را خلاصه کړي، دننه به منځنی غوږ ته داخل شي. خارجي غوږ به پای ته ورسیږي، منځنی غوږ ته به داخل شي. کوم غوږ ته به داخل شي؟ منځنی غوږ ته. نو د پردې ته ټیمپانیک ممبران وایي. دننه خوا ته چې کومه خالیګا راځي، بله کوټه راځي، دې ته منځنی غوږ وایي یا ټیمپانیک کیویټی ورته وایي. نو موږ داسې وایو، ګورئ، چې ټیمپانیک کیویټی د ټیمپانیک ممبران شاته واقع ده. راځي په شکل کې هم ګورو. شکل ته وګورئ، دا شکل د چپ طرف نه تشریح کوم. لومړی ایر کانال دی، د غوږ کانال دی. په دې کانال کې لکه یو لاختای دا ډول شکل لري. مخکې چې ځو، ګورې لاندې نومونه ورته لیکل شوي دي. لاندې خواته چپ طرف نه ایر کانال، بیا ټیمپانیک ممبران ته رسیږو. تیمپانیک ممبران دغه شین جوړښت د یو پرده ده، د تیمپانیک ممبران وای. او بیا د دې ممبران یا د دې پردې نه داخل طرف ته نورم لاړ شي، بیا لیکل شوی دی تیمپانیک کیویټی. ګورې لاندې خواته لیکل شوی دی تیمپانیک کیویټی، د خالیګاته تیمپانیک کیویټی وای. او د دې تیمپانیک کیویټی نه یو بل پایپ للی دی لاندې خواته راغلی دی، ګورئ دته اسټوچوین ټیوب وای. دا یو ځانګړی ټیوب یا پایپ دی چې د غوږ او د فارنګس په منځ کې وي، چې لږ وروسته ورباندې خبرې کوو. ګورئ د لاندې برخه کې مو ټول نومونه تشریح کړل. ایئر کانال لیکل شوی دی، د کانال ته وایي. تیمپانیک ممبران لیکل شوی دی، د پردې ته وایي چې کوم شین رنګ یې ورکړی دی. او بیا له هغې وروسته یوه خالیګا ده، دې ته تیمپانیک کیویټی وایي. د دې کیویټی نه لاندې یو پایپ غوندې راغلی دی او فارنګس یا حلقوم ته راغلی دی، دې ته اسټوچوین ټیوب وایي. او په دې تیمپانیک کیویټی کې پورته درې هډوکي لیکل شوي دي. اوس پورته جوړښتونه دا تشریح کوم. یو میلیس لیکل شوی دی، بل انکس، بل سټیپس. دا درې هډوکي دي چې په منځني غوږ کې شتون لري. او دا اوس په درس کې وایو. لیکل شوی دی، ګورئ متن ته راځئ. د غوږ هډوکي، د غوږ هډوکي میلیس، په انګلیسي هم لیکل شوی دی میلیس. بل انکس، په انګلیسي هم لیکل شوی دی انکس. بل سټیپس، په انګلیسي هم لیکل شوی دی. درې هډوکي شول، میلیس، انکس، سټیپس. میلیس تشریح لیکل شوی ده، له پردې سره تړلی وي. د کوم هډوکی دی؟ د غوږ هغه کوچنی هډوکی دی چې د پردې سره تړلی وي. دغه د غوږ پردې ته یې تکیه ورکړې ده. ګورئ داسې یو مثال لري. د غوږ پرده فرض کړئ چې دا یوه دروازه ده، او د میلیس په نوم هډوکی فرض کړئ چې دا یو لاس دی، د انسان لاس دی، او دروازه یې نیولې ده تر څو چاپانه شي. داسې رانیولې ده لکه دروازې ته چې لاس وروړې تر څو تکیه کړې دي وي، دا ډول یې تکیه کړې ده. نو د پردې شاته دغه د میلیس هډوکی دی. تاسې په انځور کې هم ډېر واضح لیدلی شئ، په شین رنګ سره درته ښکاري. بل انکس هډوکی دی، انکس د میلیس او سټیپس تر منځ هډوکی دی. درې هډوکي دي په غوږ کې. دغه انکس هډوکی چې کوم دی، دا د میلیس او سټیپس په منځ کې دی. دریم لیکل شوی سټیپس هډوکی، سټیپس په انګلیسي هم لیکل شوی دی. لیکل شوی دی وروستی هډوکی دی، تر ټولو وروستی داخل طرف ته هډوکی دی چې د بدن تر ټولو کوچنی هډوکی هم حسابیږي. داخل طرف ته هډوکی دی، د بدن تر ټولو کوچنی. که پوښتنه کیږي چې په بدن کې تر ټولو شارټیسټ، تر ټولو کوچنی هډوکی کوم دی، هغه همدغه سټیپس هډوکی دی. درې هډوکي شول، پنځو کې هم در سره کتلی شي. ډېر کوچني کوچني هډوکي دي، یو له بل سره وصل دي. میلیس، انکس، سټیپس. ګورې میلیس، انکس او سټیپس. میلیس، انکس، سټیپس نومونه به لږ سخت وي په ژبه، به ستاسې دا نومونه سم نه راځي. زه پوهیږم ځکه ځینې نومونه سخت وي، خو همه که ډېرې تکرار کړئ آسانیږي. میلیس، انکس، سټیپس. په دې پوه شوئ، د غوږ په منځني غوږ کې درې هډوکي وو چې تشریح مو کړل. په ښي طرف غوږ کې هم درې هډوکي شته دي، په چپ طرف غوږ کې هم درې هډوکي شته دي. راځو لاندې لیکل شوي دي اسټوچوین ټیوب، اسټوچوین ټیوب. د اسټوچوین ټیوب پیژنو، دا ځانګړی ټیوب دی، پایپ دی. پورته انځور کې هم درته ښودلی دی، ګورئ مخکې پروګرامونو کې هم ورباندې غږېدلی. لیکل شوی دی د منځني غوږ او حلقوم یا فارنګس تر منځ یو نرای نل موجود دی چې د اسټوچوین ټیوب په نامه یادیږي. ګورئ محصلینو، اوس مهمه دا ده چې په دې پوه شئ چې اسټوچوین ټیوب د کومو جوړښتونو په منځ کې واقع دی. د منځني غوږ او حلقوم په منځ کې واقع دی، یو پایپ دی. اوس په دې هم پوه شئ چې دا د څه لپاره دی، څه دنده لري. لیکل شوی دی دا نل ګورې په ساده لهجه کې ورته نل هم ویلی شي، پایپ نل. دا نل د غوږ فشار د بهرنۍ هوا له فشار سره برابر ساتي. خارجي غوږ ته خو باید هوا داخله شي، او هغه هوا باید که چیرې کمیږي بیرته زیاته شي، که چیرې زیاتیږي باید کمه شي. یعنی د دې خارجي هوا سره باید فشار برابر وي. خارج کې د هوا فشار شته دی، ګورئ د دې هوا فشار باید په داخل کې او خارج کې سره یو ډول شي. ځینې وخت که تاسو لیدلی وي د دې داخلي غوږ فشار کمیږي او زیاتیږي، زه یو مثال ورکوم. که چیرې تاسو په سفر تللی وای موټر کې، لږ څه نه څه مو اوږد مزل کړی وي، او د لارې په جریان کې به تاسو لیدلی وي چې ستاسو غوږونه کار پرېږدي، سم غږ نشئ اورېدلی. خو کله چې خوله وازه کړئ یا ارګمای وکړئ یاونینګ، نو بیرته غوږونه خلاص شي. ولې؟ ګورئ، د غوږ په داخل کې، د خارجي غوږ په داخل کې فشار په هغې کې تغییر راغلی وي، یا هوا پکې کمه شوې وي یا پکې زیاته شوې وي، نو بیا غږونه په سم ډول نه اورېدل کیږي. که چیرې هوا ډیره زیاته شوې وي، دننه خو هډوکي شتون لري، د هډوکي حرکت کوي، هغه حرکت سم نشي کولی. د دې میکانیزم بیا درښایم چې څه ډول د غږ اورېدل کیږي، وروسته ورباندې خبرې کوو. د غږ فیزیولوژي وایو. نو اوس کله چې سم حرکت نشي کولی، په سم ډول غږونه نشي اورېدل کیدای، نو باید د داخل څخه هوا لږ کمه شي. د دې لپاره موږ خوله وازوو تر څو دغه کوم ټیوب چې دی دا سره کش شي، ځکه ټیوب خو د خولې شاته راغلی دی. کله چې خوله وازه کړو، غوږ او د خولې په منځ کې فاصله لږ زیاتیږي، دا ټیوب چې بند شوی دی دا خلاصیږي، نو له امله یې غوږونه بیرته خلاصي. خصوصا هغه کسانو کې دا ډیر بندیږي چې هغه خاموش وي، ځان ته سفر کوي، څوک ورسره نه وي، ملګري څوک ورسره نه وي چې د هغې سره د سفر په جریان کې خبرې وکوي، خندا ورسره وکوي، او دغه پایپ یې خلاص شي. د خبرو پر مهال، د خوړلو یا د څښلو پر مهال دا پایپونه خلاصیږي او بندیږي، په دې خاطر چې غوږ لپاره هوا هغه تخلیه شي. نو کله چې دا بند شي او بیرته یې مونږ خلاص کړو، ګورې مونږ هر څه بیرته په سم ډول اورو. ډیر به مو لیدلی وي چې تاسو ته په لاره کې در پیښ شوي دي چې ستاسې غوږونه په سم ډول غږ نه اوري، بیا چې خوله وازه کړئ بیرته یې اورئ. نو دا د دې ټیوب علت دی چې دا ټیوب شته دی د خولې او د غوږ په منځ کې. ښه، نور لیکل شوي دي د همدې ټیوب د شتون له وجې. دریمه لیکه ده، ګورئ، د همدې ټیوب د شتون له وجې که ماشومانو ته په سم وضعیت سره شیدې ور نه کړل شي، نو شیدې منځني غوږ ته ځي او د غوږ د التهاب سبب کیږي. د همدې ټیوب له وجې، د همدې د پایپ له وجې که ماشومانو ته په سم وضعیت سره شیدې ور نه کړل شي، نو شیدې منځني غوږ ته ځي او د غوږ د التهاب سبب کیږي. ځینې وخت په ماشومانو کې د غوږ التهاب رامنځته کیږي، او تر ډیره پورې د غوږ التهاب یا اوټایټس، اوټایټس میډیا په ماشومانو کې عام وي. علت یې همدا دی چې که ماشوم کوک پروت وي، په سم وضعیت سره پروت نه وي، اورمیږي، غاړه په سم ډول نه وي، نو کیدلی شي دغه پایپ واز وي، خلاص وي، او په دې کې شیدې لاړې شي. چیرته ولاړې شي؟ غوږ ته ولاړې شي. نو شیدې خو هغه کیدلی شي چې د خولې څخه نارمل بکټریاوې ځان سره یوسي، غوږ ته یوسي، او هلته بیا تکثر کوي. ځکه موږ ویلي دي چې نارمل بکټریاوې چې کله خپل ځای تغییر کړي، نو بل ځای کې بیا فعالی کیږي او ناروغي رامنځته کوي. اوس به پوښتنه دا وي چې ولې د نارمل بکټریاوې خو خولې نه، د خولې څخه معدې ته هم تللی شي، ولې بیا د معدې ناروغۍ نه پیدا کوي یا د کولمو ناروغۍ؟ تر ډیره پورې د معدې تیزاب ایچ سی ایل هغه دومره قوي دي چې دغه نارمل فلاورا دا له منځه وړي او د دې تیزابو څخه ژوندی نشي پاتې کیدلی. ښه، نو په دې هم پوه شوئ چې ولې په ماشومانو کې اوټایټس ډیر عام وي یا د غوږ التهاب پکې ډیر عام وي. ځکه چې ماشومانو ته په سم وضعیت سره، په سم موقعیت سره شیدې نه وي ورکړل شوي، د ماشوم وضعیت سم نه وي. نور لیکل شوي دي د منځنی غوږ اړیکه د داخلي غوږ سره د اوویل وینډو له لارې کیږي چې غږیزې څپې د مایاتو حرکت ته بدلوي. دا لږ څه ناڅه مهمه جمله ده، خو لږ څه ناڅه به سخته هم وي، که چیرې فکر وکړی اسانیږي. د منځنی غوږ اړیکه د داخلي غوږ سره، اوس په دې غږیږو چې منځنی غوږ بل اړیکه د چا سره لري؟ د داخلي غوږ سره. د دوی په منځ کې اړیکه د اوویل وینډو، اوویل بیزوی ته وایي، د بیزوی په ډول کړکۍ ده، لکه د هګۍ په ډول دغسې کړکۍ ده. هګۍ خو ډکه وي، هدف دا دی چې د کړکۍ دایروي نه ده، هګۍ ته ورته کړکۍ ده. په دې ډول کړکۍ جوړه شوې ده، دې ته اوویل وینډو وایي، وینډو کړکۍ ته وایي. ښه نو د دې په مفهوم باندې هم پوه شوی چې داخلي غوږ او منځنی غوږ د دوی په منځ کې یوه برخه ده چې هغې ته اوویل وینډو وایي، د دې په منځ کې ارتباط شته دی. خو ګورئ، په یاد ولرئ، دا سوری د سټیپس هډوکي په واسطه بند شوی دی. په دې باندې بیا وروسته بیا هم خبرې کیږي چې په کوم میکانیزم سره په هډوکو کې دا غږ انتقالیږي مایاتو ته. د جمله بیا وایو ګورئ، د منځنی غوږ اړیکه د داخلي غوږ سره د اوویل وینډو له لارې کیږي چې غږیزې څپې د مایاتو حرکت ته بدلوي، مایع ته بدلوي. دا موضوع دلته اوس پرېږدو. په راتلونکي کې د غږ په فیزیولوژۍ کې، یو د غوږ فیزیولوژي د بل د غږ، په دواړو کې درته تشریح کوم. بل لیکل شوی دی داخلي غوږ یا انر ایر، داخلي غوږ ته انر ایر وایي. لیکل شوی دی دا برخه خورا پیچلې ده، ګډوډ جوړښتونه پکې دي، کمپلیکس ده، او دوه اساسي سیستمونه لري. دوه سیستمونه چیرته موقعیت لري؟ په داخلي غوږ کې، تر ټولو داخل طرف ته غوږ کې. یو د اوریدو یا هیرنګ سیستم دی، او بل د تعادل یا بیلانس سیستمونه دي. لیکل شوی دریمه لیکه کې د غوږ داخلي برخه د ټیمپورال بون دننه موقعیت لري. دغه برخه د ټیمپورال هډوکي داخل طرف ته ده، بهر طرف ته نه ده، ټیمپورال هډوکي دننه خواته ده. لیکل شوی د داخلي غوږ مهم جوړښتونه دا دي. په داخلي غوږ کې کوم مهم جوړښتونه دي؟ هغه عبارت هیلې، یو کاکلیا جوړښت دی. لیکل شوی دی کاکلیا، په انګلیسي هم کاکلیا لیکل شوی دی، یو سپایرل یا خلزونی جوړښت دی. سپایرل دی، تاو را تاو دی. خلزون یو ژوندی موجود دی، په سمندرونو کې پیدا کیږي، یعنی هغې ته ورته شکل لري. سنیل هم ورته وایي، سنیل شیپ دی. سپایرل یا خلزونی جوړښت دی چې د غږ احساس مسؤول دی، یعنی غږ د دې په واسطه احساس کیږي، لکه رڼا یا نور، او یا هم یو عکس د چا په واسطه احساس کېده؟ د ریټینا په ذریعه، یعنی کله چې رڼا په ریټینا باندې ولګیږي، د رڼا څخه انځور د سیګنال په ډول جوړولو. دلته د غږ لپاره مسؤول څوک دی؟ همدغه جوړښت چې کاکلیا دی. راځي کاکلیا په دې شکل کې تاسو را سره وګورئ. انر ایر پورته خواته لیکل شوی دی، یو قوس ترې جلا شوی دی. دا برخه د انر ایر ده، څنڅه یې شین رنګ ورکړی دی. لاندې ګوري، دوه جوړښتونه دي، یو سیمی سرکولر کانالس دی، او بل کاکلیا. کاکلیا جوړښت تاسو لیدلی شئ. کوم جوړښت؟ کاکلیا. ګورئ، لږ مخکې مو ویل چې د داخلي غوږ جوړښتونه ډېر پیچلي دي. په ټوله کې زموږ درسونه هم ډېر پیچلي دي، ډېر علمي او تخصصي بحثونه دي. نو که لږ ذره هم فکر بل چیرته وکړئ، یا ستاسو فکر بدل شي، بیا په درس کې راسره ورکیږئ. نو هیله ده د درس لپاره ډیر فکر وساتئ، بیا هیڅکله تاسو نه غلطیږئ. او اوس خو ستاسو مورال، ستاسو سویه، ستاسو زده کړې تر ډیرې لوړې کچې پورې رسیدلې دي، او زه مطمئن یم چې په هر موضوع باندې اوس راسره پوهیږئ. راځئ ګورئ، دا د کاکلیا جوړښت تاسې لیدلی شئ. داسې د مار د لکۍ په ډول جوړښت سره راتاو شوې ده، یو دا جوړښت دی. بل د درې بنګړیو ته ورته جوړښتونه دي، یو وښیو ته، هغه ځان ته جوړښتونه دي، هغې ته سیمی سرکولر کانالس وایي. یو د دمار لکۍ دغه ډول جوړښت دی، دې ته کاکلیاز وایي. ګورئ، کاکلیا یا کاکلیاز، ایسی ورکړی جامع ده. بیا وایو کاکلیا یو سپایرل یا خلزونی جوړښت چې د غږ احساس مسؤل دی. نور لیکل شوی په کاکلیا کې یو مهم جوړښت چې ارګان آف کارټی نومیږي. دا ارګان صوتي چپې په عصبي سیګنالونو بدلوي او عصبي سیګنالونه بیا د اتام کرینیال نرف چې وستیبیولر نرف هم ورته وایي په واسطه دماغو لوب ته وړل کیږي. د هیرنګ برخه چیرته ده؟ ټیمپورال لوب کې ده. ټیمپورال لوب ته بیا دغه پیغام ځي. ګورئ لږې وضع کوم. کاکلیا جوړښت خلزوني جوړښت دی. د دماغ لکۍ لکه راتاو شي او بیرته پای ته ورسېږي. دا ډول جوړښت دی او د دې جوړښت د پاسه درې نورې حلقې دي، هغه ځانته جوړښتونه دي. د دې کاکلیا جوړښت کې یو بل جوړښت دی په داخل کې چې هغې ته ارګان آف کارټی وایي. د ارګان آف کارټی دا داسې یو جوړښت دی چې صوتي څپې د ساوت د غږ څپې دا په عصبي سیګنال باندې اړوي. په سترګه کې هم داسې یو جوړښت شته و چې نور یې په عصبي سیګنال باندې اړولو. راډ کان حجره تر څنګ ریټینا د دې مسؤول وه. ګورئ نور لیکل شوي لاندې د تعادل سیستم د وستیبیولر اپاراتس څخه جوړ دی یا جوړ شوی چې درې نیما حلقوي کانالونه یا سیمی سرکولر کانالس لري. د تعادل لپاره هم سیستم شته دی. چیرته شته دی؟ هغه هم په داخلي غوږ کې شته دی. هغې ته د بیلانس سیستم هم وایي او دغه سیستم د وستیبیولر اپاراتس د دې څخه جوړ دی. د خپله درې نیما حلقوي جوړښتونه دي. درې حلقې دي خو نیمې حلقې دي، لکه بنګړه یا وخای چې هغه مات کړی. دا ډول درې حلقې دي. نور لیکل شوي دا جوړښتونه د سر د حرکت او موقعیت په درکولو کې مرسته کوي. د سر حرکت لکه مونږ سر ای خوا کوو دی خوا کوو په دې کې رول لري، او موقعیت چې کوم ځای کې زموږ سر موقعیت لري، فرضاً سر مو کوږ نیولی سم نیولی، په دې کې رول لري. د دې په بیلانس کې په تعادل کې په توازن کې رول لري. د درې نیما حلقوي جوړښتونه چې ورته سیمی سرکولر کانالس وایي دا هم درته په انځور کې درښایم. پورته انځور وګورئ، تر ټولو پورته انځور وګورئ. راځئ لیکل شوي دي. ګورئ د سور رنګ کې جوړښت چې دی دا دوه برخې لري. یوه برخه یې کاکلیا ده او بله برخه یې درې دغه حلقې دي، هغې ته سیمی سرکولر کانالس وایي. لاندې شکل کې هم راسره کتلی شئ او پورته شکل کې هم کتلی شئ. په دواړو شکلونو کې کتلی شئ. دقیق ورپسې وګورئ او د دې په اړه ډیر پوهېدلی شئ. ګورئ دا جوړښتونه مو چې دلته وویل په دې انځورونو کې یوازې ما ګورئ. شپږ دېرشمه صفحه کې دوه انځورونه دي. په دې کې هم درسره د ټول جوړښتونه لیدلی شئ. د هډوکي هم لیدلی شئ جلا جلا ډیر واضح. تاسې شپږ دېرشمه صفحه کې لاندېنی انځور وګورئ. د هډوکي څومره غټ غټ واضح رسم شوي دي او تر څنګ یې کاکلیا جوړښتونه، سیمی سرکولر کانالس، دا ټول جوړښتونه په دې صفحه کې هم لیدلی شئ. په اووه دېرشمه صفحه کې یو انځور درته راخیستل شوی دی. په دې کې هم ډیر واضح کاکلیا جوړښت تاسې ګورئ لیدلی شئ. اووه دېرشمه صفحه پیدا کړئ، کاکلیا جوړښت څومره واضح رسم شوی دی. نو هیله ده په دې موضوع باندې ځانونه ښه پوه کړئ، څنڅه مطالعه پکې زیات وکړئ. راتلونکي درس کې بیا هم په همدې موضوع کې پاتې کیږو، نوی درس هم وایو. راځئ حاضری ورکړئ. شلمه درسي خپرونه ده. د سی توری مو د حاضرۍ توری دی، دریمه دایره سی توری. تربل درسی پروگرام پوهان آرین ته اجازه ورکړئ. الله مو مل شه.
طبی زدکړې واو میډیکل لرنینګ. دغه ښوونیز پروګرام د ښوونځیو د زده کوونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
یس اټس امپورټنټ ټو لرن میډیکل.
طبی زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.